ویل چې خبرې د طالبانو سره ناسمې وې، توافق چې شوی دی دا توافق هم سم نه و. دوی په امریکا کې دننه د بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې وکړلې، ویل چې کمالا هاریس ویل چې ترامپ ژمنه کړې ده چې د امریکا اساسي قانون به ختموي. دوی ویل چې د خپل هیواد په تاریخ کې د تیلو د استخراج تر ټولو لوړه کچه د دوی حکومت درلودله، خو ترامپ پر بایدن نیوکه وکړه چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په بهیر کې دخیل چارواکي نه دي ګوښه کړي. ده وویل چې د بایدن ادارې هیڅوک نه دی ګوښه کړی، خو که دی په راس کې وای او واکې درلودی د افغانستان په موضوع کې ټول دخیل کسان له دندې ګوښه کړي وای. دسې بېلابېل نور موضوعات هم په امریکا کې د انفلاسیون او د ناوړه اقتصاد په اړه هم ترامپ ځینې وکړې درلودې، خو کاملا هاریس د دې دفاع وکړه، ویل چې دوی توانېدلې دي چې د امریکا اقتصاد په سمه توګه مدیریت کړي.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریالو چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د مرستیال ولس مشر د مرستیالې کاملا هاریس او مخکینی ولس مشر ډونالد ترامپ د تلویزیونی مناظرې جزئیات راکول.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ په پاتې خبرونه کې ستاسو پام د ازادۍ راډیو مجلې اورېدو ته راګرځوم.
ازادۍ راډیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم د ماشمانو لپاره څنګه شعر ولیکو؟
د ماشمانو لپاره ښه شاعر هغه دی چې په لاشعور کې او په خپل حافظه کې، شعوري حافظه کې د ماشومتوب ډیره برخه ذخیره کوي.
په دې خبرونه کې مو د ماشومانو د ادبیاتو د کور لنبیاتو خبرو.
اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو،
شعر لرو.
زه پوهیږم د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی.
له هنرمند آسیه مهربي سره شخېدلی یم.
نوې سندره مې لرله، یا لرمه سندره نه سندرې لرم.
د نورستان د طبیعت د ښکلاو په لاره کې مو له خنډونو خبرو. د ماشومانو د ادبیاتو کور په جلاوطنۍ کې خپل لومړی غونډه آنلاین وکړه. په دې آنلاین غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو په لسکونو شاعرانو، لیکوالو او مینوالو برخه واخیسته. کیسه لیکوال محب الازخم او شاعر اجمل تورمان په 1991 کال کې دا بنسټ په کابل کې تاسیس کړ. شاغلی اسخم د جمهوری نظام تر سقوط مخکې د ماشومانو د ادبیاتو د کور د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې تمرکز په دوو برخو،
یو دا چې ماشومان په خپل لیکلو ته او مطالعې ته وهڅول شي، نو په دې خاطر ځینې سیالۍ د په مثلا پروزنتون کې او په ځینو نورو ښوونځیو کې ترسره شوی چې په دې سیالیو کې به ماشومانو کیسې لیکلې، کتابونه به یې لوستل او همدارنګه رسمونه به یې ایستل او بیا ګټونکو ته یې جایزې ورکول کېدې. دغسې یوه سراسري سیالي د کیسه لیکلو هم د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ ترسره شوه چې په ټول افغانستان کې ماشومانو خپلې کیسې ور ولېږلې او ګټونکو ته یې ستاینلیکونه او جایزې ورکړل شوې. د ماشوم ادبیاتو کور بل هدف دا و چې لویان د ماشوم ادبیاتو پنځولو ته وهڅول شي. په دې لړ کې ځینې ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شول چې په غو کې تازه کار لیکوال او لیکوال په دې ترننګونو کې په دې ورکشاپونو کې برخه واخیسته او دوی ته د ماشومان لپاره د کیسه لیکلو تخنیکونه او مثالونه وړاندې شول. همداسې ماشومان ته د شعر لیکلو چلونه ور وښودل شو او نتیجه یې هم ډېره ښه وه. تر هغې وروسته موږ ډېرې نوې لیکوالې وموندې چې تر ننه پورې هم فعالې دي او د ماشومانو دپاره شعر او کیسې لیکي. د ماشوم ادبیاتو کور د باغچه په نوم مجله هم خپروله چې وروسته بیا د مالي ستونزو له کبله پاتې شوه.
د ماشوم د ادبیاتو کور چې تازه په بهر کې فعالیت پیل کړی دی د ښاغلي زغم په وینا نوي غړي پیدا کړي دي او غواړي چې د ټکنالوژي په مټ نوي هڅې وکړي.
اوس دغه کور یو ځل بیا فعال شوی دی او نوي غړي نوي ملګري هم موندلي دي. مختلفې کمیټې پکې جوړې شوې دي چې په دې کې ښه خبر دی چې اوس موږ تکړه انځورګران انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو او د تصویري تولید په کمیټه کې سره راټول دي او که خدای کول تر دې وروسته به موږ ویډیوي کلیپونه کارتونی فلمونه او دغسې انیمیشنونه او داسې نور تصویري مواد هم تولید کو.
په بهر کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لومړی آنلاین غونډه تیره اونۍ شنبه د ماشوم د شعر نن او پرون په نوم وشوه. د دې غونډې لویه برخه د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال خبرو ته بیله شوې وه. ښاغلی لیوال چې په خپله هم ماشومانو ته شعرونه ویلي دي د ماشوم د عمر مسأله یاده کړه چې باید له سن سره سم هغوی ته شعر ولیکل شي.
له سن سره په مطابقت کې د په تېره بیا که د ټول ماشوم ادبیات ټول وسنجو او که تنا شعر چې اوس نن پرې خبرې کوو که دا وسنجو زه داسې فکر کوم تنا دا هغه وخت رعایت کېدلی شي چې د نصاب په کتابونو کې دغه رعایت کېدلی شي. مثلا هغه شعرونه چې د وړکتون په دوره کې په نصاب کې د مربیانو او د وړکتون د معلمانو لخوا ماشوم ته ویل کېږي دا د وړکتون د سن متون دي. کېدلی شي له درې کلنۍ نه شروع شي د درې کلنۍ نه تر حداقل تر شپږ کلنۍ پورې.
د کره کتونکو په باور د وړکتون د ماشومانو لپاره داسې شعر پکار دی چې رتم ولري، تکرار کلمات پکې وي ځکه چې داسې الفاظ او جملې د ماشوم په ذهن کې پاتې شي. په ورته وخت کې دا شعرونه باید د ماشوم په ذهن کې واضح او ساده تصویرونه ایجاد کړي. د وړکتون د ماشومانو لپاره د شعر موضوعات ورځني وي، یعنی طبیعت پکې یادېږي، د څارویو په اړه لیکل کېږي، د انسان د وجود د غړیو په باره کې څه پکې وي، خصوصا د هغو غړیو په اړه چې ماشوم یې ویني لکه لاس، سترګې، پوزه، سر، غوږونه او پښې. له وړکتون ور پورته بیا په شعرونو کې د قافیې اهمیت زیاتېږي. په دې شعرونو کې تکرار کلمات له ماشوم سره مرسته کوي چې شعر په ذهن کې حک شي. د دې دورې د شعر یو ډول داسې وي چې یوه کیسه لري، داسې کیسه چې پلاټ یې پیچلی نه وي. د دې دوهمې دورې شعرونه ماشومان له ځینو شیانو سره لکه له رنګونو، شکلونو او عددونو سره آشنا کوي. هغه ماشومان چې عمر بیا تر لسو کلونو رسیږي د هغوی د شعر محتوا لږ پیچلی کېږي. د دې عمر ماشومانو ته ممکن په شعر کې له ځینو پیچلیو بیاني صنعتونو لکه استعارې څخه هم استفاده وشي، خو دا استعاره به پیچلی نه وي چې د ماشوم د درک وړ نه وي. د لس کلونو لپاره په شعر کې ټولنیز او اخلاقي پیغامونه هم ځایشي او ماشوم د شعر له لارې فکر ته هڅول کېږي، داسې چې په شعر کې سوالونه ځایشي چې ماشوم سوچ وکړي چې هدف څه دی چې په دې ډول فکر وده کوي. په دې توګه د عمر له زیاتېدو سره شعر پیچلی کېږي. مثلا هغه ماشومان چې له لسو کلونو ډېر عمر لري ممکن د شعر ژبه او تصویر یې ډېر ساده نه وي، لږ پیچلی وي او پیغامونه یې هم د دې عمر د ماشوم لپاره په آسانۍ د درک وړ نه وي. کره کتونکي په دې اندي چې له لویه سره د بلوغ تر مرحلې د ماشوم لپاره لیکلي شعرونه باید غمجن نه وي او د ماشوم ساعت ورسره تیر شي، الهام ورکړي او د ژبې په وده کې مرسته ورسره وکړي. عبدالغفور لیوال وای چې یو ډول شعرونه د ماشومانو د دنیا د ښکلا په اړه لیکل کېږي چې کېدای شي هم د مشرانو لپاره په زړه پورې وي او هم ماشومان خوند ترې واخلي. ښاغلی لیوال د مثال لپاره وای:
تورې سترګې د پیشونګوري، دان ته ولاړ دی اوبو ته ګوري، د اوبو منځ کې ځان ورته ښکاري، څومره ښایستوکه ځوان ورته ښکاري چې ورنږدې شي نو ورنږدې شي چې ترېنه تښتي تصویر ترې پرې شي بیا ورته راشي په مینه ورورو تصویر پیدا شي په مینه ورورو ماشوم حیران دی ننداره ګوري دغه ته تصویر لګیا دی د پیشونګوري او د اوبو یو ماشوم ورته ناست دی ورته ګوري ماشوم حیران دی ننداره ګوري کله ناکله په خندا خوري چې پیشونګوره ټپلي له ډاره دی ورته څک شي غکړي له واره چې پیشونګوره ورو بېرته راشي د اوبو ډنډ کې په تماشا شي ماشومې ګوري تصویر له ورایه ورته غوریږي له خپله ځایه دنیا همدا ده ښکلا هم دومره غواړې تر دې یې لا خوږه څومره بس مونږ پرېږدئ همدغه ژوند ته د دې ماشوم او پیشو پیوند ته دا شعر کیدلی شي یوازې او یوازې د ماشوم دپاره نه وي اما د ماشومانه دنیا په اړه
د ماشومانو د ادبیاتو د کوربنسټ آنلاین غونډې ته شاغلی لیوال د ماشومانو د هغو شعرونو په اړه چې مشانو ته اهمیت لري وویل
هغه اشعار چې د ماشومانو دنیا من تر پیژني او په ساده ژبه دا په حقیقت کې مونږ له ماشوم سره د عاطفي چلند لپاره چمتو کوي مونږ په دې خبروي چې د ماشوم لپاره څه جالب څنګه باید له ماشوم سره مخامخ شو په کومه ژبه له ماشوم سره مخامخ طبیعت کوم عناصر د ماشوم لپاره مهم او څنګه ماشوم له یو تصویر څخه خوند اخیستلی شي
هغه شعر چې هم ماشوم ته په زړه پورې او هم مشانو ته هغه شعرونه باید له دې سره ګډ نه شي چې شعر د ماشوم لپاره دی که د ماشوم په اړه بیا هم شاخلی لیوال
پورې د ماشوم لپاره دی ماشوم کولی شي دا اذیت وکړي چون 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 چونگی چورگوری دی دیوی چرگی بچونی دی برک 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 تو 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 سپین 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 هر چوک چه پری پوشون دو هگهی با ورکلما چرگ با پی خبر کلما داد ماشوم لپارا شیر دی و دیگه خصوصیتونت شیر دی دقاگونو تکرار عین زمان که دا غږ په طبیعت کې اوري که ماشوم یوه چرګه له خپلو چرګوړو سره لیدلې وي دا پوهیږي چې دا څه مانا چون 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 د ماشومانو غږ او د چرګوړو غږ چوړي دي چرګوړي دي یوې چرګې بچوړي دي برګ 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 دلته نه ده نه چرګوړي دي په عین زمان کې د شمار د شمیر مهارت د شمیرلو سکیل د ماشوم زیاتې برګ 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 درې دانه برګ دي تور 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 درې دانې تور دي
عبدالغفور لیوال زیاته کړه چې د ماشوم لپاره ښه شعر هغه څوک لیکلی شي چې په لاشعور او حافظه کې د ماشومتوب ډېره برخه زیرمه کړې وي د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې په وروستیو کې لیکوال محمد انور وفا سمندر وویل چې ډېرو افغانانو په حقیقت کې ماشومتوب نه دی تجربه کړی
متاسفانه مونږ تاسو د خپل زه خپل دغه سیم له ماشومتوب نه محروم نسل یاستو ما خپل ماشومتوب نه دا تجربه کړی سره لدی چې د انقلابونو قطار روس ترغه خو هغه دودیز روزنه هم داسې و چې ما ماشومتوب نه تجربه کړی ځکه په ماشومتوب کې پلرنې روزنه له ما نه خندا او ژړا دواړه واخیستل دواړه شرم د شرم کې راغله وروسته وختو کې چې زه پلیکنه به شروع کړی و ول نه کیسې ستانز مې نوم ممدا و چې مخانه مجاړه شرم ده شرم دا یو ده بل سوزه دې منګه دې ټولنې دې دودی دې روزنې دا په اصطلاح دا دغه د زکریال نسل ده چې دوی فارمی روزنه ورکي ماشوم باید د ګټي جوړون کوي شي هغه کدم ځکه ګټه ده کدی اخرت ګټه ده
شخلی سمندر زیاته کړه چې هغه لیکوال چې ماشوم توبې نه دی تجربه کړی هغه هم ماشومانو ته شعر لیکلی شي
چې هر څوک ماشوم ته په تخلیق لاس پورې کوي یو ځل دې بیرته خپل ماشومتوب ته ولاړ شي هغه خپل ارمانونه هغه څه چې ته نه دی لیدلی نه دی تجربه کړی هغه دې راژوندي کړي په خپل تخلیق کې دا یو بل دغه دغه څنګه چې لیوال څه ورته اشاره وکړه دغه خیال ته بول خوب ته بول دا ډیر عالی کار ده ماشوم په یو خلاق موجود بدلی تخلیق خیال د انسان خدای نه کړه دا باید راویښ شي او دا شعر دا کار ډیر کولای شي.
کره کتونکي په دې باور دي چې شعر د ماشومانو تخیل پیاوړی کوي، ځکه چې کله چې ماشوم شعر اوري هڅه کوي چې صحنه تصور کړي نو ذهن یې له دې سره پراخیږي. د شعر آهنګ او ریتم د ماشوم د اورېدو مهارت غښتلی کوي. ډېر کله موږ اورو چې یو ماشوم له ښوونکي څه نشي زده کولی او هغه وخت یې په درس سر خلاصیږي چې له ځان سره څه ولولي، چې په دې ډول یې په ټولګي کې وخت ضایع کیږي او که ځینې شیان لږ پیچلي وي ممکن زده یې نشي. د همدې لپاره د شعر موسیقي له ماشوم سره مرسته کولی شي. شعر د ماشوم د کلماتو زیرمه هم پراخوي. بل لور ته ماشوم ته د شعر لوستل د دې سبب کیږي چې شعر د هغه په حافظه کې پاتې شي او هر څومره شیان چې ماشوم زده کوي حافظه یې وده ورسره کوي. له ماشومتوب وروسته د زلمیتوب په لومړۍ مرحله کې بیا زلمیان هغه شعرونه خوښوي چې د دوی د شخصي تجربو او احساساتو څرګندونه کوي. د دې عمر کسان له شعره هیلې غواړي، امیدونه غواړي، هغه څه غواړي چې ورځنی ژوند چلنجوي لکه ویر او خطر. همداسې موضوعات زلمکیو ته په زړه پورې وي. په دې ډول له دې مرحلې وروسته بیا شعر پراخه ژبه غواړي، ژور فلسفي اجتماعي موضوعات رانغاړي، احساسات پیچلي کیږي او په نړیواله کچه تجربو ته د شعر لمن غوړېږي. خو د زلمیانو او مشرانو شعر په ځینو شیانو کې سره ورته دی. مثلا د دې شعرونو لوستونکي فکر او تعامل ته هڅول کیږي. لوی خبرتیا وروسته د مشرانو لپاره هم داسې یو شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
رازی میندو تواک ورکرو ز خبر مد میندو پاچایی که ده تریاک و پشنرخت به ده غنم و جیر خایست گلدو زکی گی ده منو غنده بسور و تازه بوی ده محبت لکلمات پورته کی گی او کتو که بوریا تاو دی دوڑه او رناغان ویسر کی گی رازی میندو تواک ورکرو ز خبر یم د مایند واک منی کې هر اسکر به تو غوی ل خپل سنگره پر لور ګلابونه او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو ل غګونو په غاټولو په وری کې په باران خسته سندرې ز په یک مد مایند پاجای کې په هر باغ کې وتر ټولو مهربان بوټه از غیبی د وسلو په دکانونو بلوی کلپ وی زنگ وهلی او چنار په نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنی سره خپله ځواني لمانځي نور د سپینې سینې رخبه تابوت ته نه ګز کیږي او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوی د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه راځئ میندو ته واک ورکړو زه خبر یمه د میندو پاچایي کې د تریاکو په شنه رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزي کیږي د منو غنده په سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویسر کیږي راځئ میندو ته واک ورکړو
د شاغل له څخه مننه چې د شعری په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لوراوله.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د موسیقي هنر ته مخه کو. هنرمند آسیا مهربی په جرمني کې ژوند کوي. دوی له شپږ کلونو راهیسې په سټوډیوګانو کې سندرې ثبتوي، یعنې د هنر ته یې په رسمي ډول مخه کړې ده. دوی پخوا هم له سندرو سره مینه لرله. اغلی مهربی خپلو سندرو ته تر ډیره د ښځینه لیکوالو شعرونه انتخابوي. علت یې څه دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه او د دوی د هنر د نورو اړخونو په ارتباط د دوی نظر در سره شریک کړم، لومړی به ترې واورو چې تر اوسه یې څو سندرې په منظم ډول ثبت کړي دي.
فکر کوم نس که یولس سندرې به یې خدای نمغاړي نه بندې. مثلا یو دوې سندرې درې مې لایف ویلي دي، یوه د بیټهوفن په فیسټ کې او بله هم د ګوتن انسټیټیوټ یو درې ورځنی فیسټیوال په برلین کې و. نو هغه خو لایف دي، خو هغه نوې جوړې شوې وې، یعنی د تکراري سندرې نه ولې چې ما خپلې سندرې هلته تکرار ویلي.
تاسو نوې سندرې ویلي دي یا مو په کومه نوې سندرې کار کړی ده په دې وختو کې؟
نوې سندره مې لرله یا لرم، سندره نه سندرې لرم، خو کله کله بعضې پېښې اوسي په ژوند کې چې هغه خنډ وګرځي. نو په دې دلیل ما یوه نوې سندره لوی اختر ته لرله، خو متاسفانه ما یوه ترافیکي پېښه درلوده، د هغې د امله شاته واچول شوه تر اوسه پورې.
د موسیقي د هنر په دغه شپږو کلونو کې که چیرې تاسې د خپلو سندرو ته وګورئ، له پایله تر اوسه پورې څه تغییر پکې راغلی؟
له پایله تر اوسه دا تغییر پکې راغلی دی چې زه ډیرو توکو ته متوجه شوم. اول مثلا د تورو تلفظ، دا هغه څه دی چې بعضې توري په سندره کې سره جلا ویل کېږي. دغه شي ته یعنی زه خپله وروسته متوجه شوم چې هغه یو توری چې دی یا یوه کلمه چې ده هغه باید سم ویل سي، چې د هرې لهجې پښتون یا پښتنه یا اورېدونکی په پوه سي چې مطلب د دې څه دی. یو ما دغه زده کړه، او بل مې دا زده کړه کله چې څوک خپله نوښت کوي، خپله کمپوز کوي، طبعا چې هغه یو رنګ ته نسبتا راځي. او که څنګه زما په سندرو کې دغه شی نه دی راغلی، ځکه چې ما ډېر پام ورته کړی دی، نو دغه یو رنګوالی هم ما په نظر کې نیولی دی چې یو رنګ رانیسي. مثلا د بعضې کمپوزیتورانو سندرې چې بل چا ویلي چې څوک یې اوري، سړی پوهېږي چې دا چا کمپوز کړی ده. دغه دوه شیان چې یعنی ما خپل حس کړي دي، دغه تغییر ما په خپلو سندرو کې لیدلی دی.
او د شعر د انتخاب په برخه کې څه تغییر راغلی؟ د زه سې ورته ګورم، تر ډېره پورې تاسو د نجونو او ښځینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي دي. اول خو دا سوال مهم دی، آیا قصدن دا کار کوو یا که نه تصادفاً دغه شعرونه ستاسو له موسیقي سره سم راغلي؟
کرشیا وایم زه اصلا قصدن دا کار کوم. مخکې له دې چې زه سندرې پیل کوم، نیت مې کړی و خو لا مې بللې نه وی، یا یم پیل کړې مې نه وی. نو ما د ډیرو نارینه شعرونه ما کمپوز کړي وه چې د هغوی په مابینځ کې یوه ښځینه شاعره چې ښځه شاعره چې وه چې هغه سویله جان اصغری وه، د هغې شعر و. نو ما اکثره د نارینه وو دا کمپوز کړي وه. بیا وروسته چې ما اوله سندره وویل چې د سویله جان یو نظم و، د هغه وروسته متوجه شوم دا کار یا نه دی سوی یا کم سوی یا که سوی زه به نه یم په خبره، مال دغه څه باید وسي او دغه کار باید یو څوک وکړي. نو دغه وروسته ما شعوري یا قصدن په اصطلاح د ښځو شعرونه انتخاب کړله. او بل دا یو بل اړخ هم لري چې د ښځو په شعرونو کې ما ډېر نوي څه ولوستله.
یعنی داسې احساس چې پکې پیدا کړو لکه هغه کوم څه ته خپله احساسوي، مطلب مو همدا ده؟
سل په سل کې بله. او بل د شوزو په شاعري کې ډېرې نوې خبرې دي، ډیر نوې خبرې دي. دوی مثلا ډیر نو موضوعاتو ته په شعر کې اشاره کړې ده چې هغه د نارینه وو په شعرونو کې مثلا تکراری دي. ښځې که مو پام کړی ښځې ډېر هماسې شعرونه نه لولي. مثلا کوم پام کړی ډېر سندرغاړي د دې شاعرانو شعرونه اخسي چې هغه ډېر هماسي یا مثلا پر قوم باندې ډېر دلالت کوي یا خپل پر هغه لاسته راوړونو باندې یا پر هغه تاریخي اماسو باندې ډېر ډېر دلالت کوي. اما ښځې بیخي د بلې زاویې سه لیکي د بل اړخ لیکي او هغه نه پوهېږم هغه یو بل څه په نظر کې لري او بل احساس لري یا بل احساس یې په خپلو شعرونو کې یا نور احساسات یې په خپلو شعرونو کې بیان کړي دي.
تاسو یو بل نوښت هم کړی ده چې د مثلا په بي سندرې کې مو د څو شاعرانو شیرونه یو ځای کړی دي. دا کار مو په څه نیت کړی؟
دا کار مې کړشو هم دغه سندره چې و د زما ذات دا اول یوازې د زمزمینی ازي شیرو چې ما دا کمپوز کړی او کله چې رژیم بدل سو او تیر جمهوریت په حساب پنا چاپه توګه رنگ سو او محدودیتونه پر شوځو پرنجونو باندې بیا پیل سو ما فکر وکړ چې دا سندره باید دغه څخه شروع نشي چې زما د ذات او کولو ناره هم شوي دا یو شیبه کې ګنا شوي توبه هم شوي دا من دا باید یو فیرست ولري بیا دې کې ځکه دا شذینه او یاد دا انجونو د مرمونو شیرونه راسره او په دې کې د مهتاج د شیر درې بایتا واچول چې آینه دغه موضوع ولا ورسته ما په دې کې ور ډیر د غراسي ام بنوشتي ام زمکار ډیر کم دی یا لږ دی هم به دغه شاعران یاد سي او هم به هغه د دې احساسات په هیڅ سره ورته دي ټول یو درد لري او ټول دغه ټولنې د ناکرتو ستومره دومره پغاو دي دومره زیانمن دي او دومره اغیزمن دي منفي اغیزمن دي. بیا مې د مریم د شعر د غزل یو دوه بیتم په ګډ کړه نو دا داسې یو شی ولي چې ما دغه یو مشترک درد موږ ټول لرو او کاشکې دا په شعر کې مې یو ځای کړو او دا کار چې مې وکړ اول مې د زمزمې څخه اجازه واخیستل مل ما خو دغسې یو کار کړی دی ته خو به نه خفه کېږې هغې را ټول برعکس زه ډېره خوشحاله یم نو دا مې د ټولو په اجازه دا کار وکړ او که رښتیا ووایم زه اوس شخصا خپله خوشحاله یم چې دا نوښت مې وکړ
مختلف شعرونه مو په وی سندره کې ځای په ځای کړل. تاسو ته دا سندره یو معلومه سوه انده سه احساس چې وکړه یو احساس چې په دې سندره کې
نه دا زما د پاره درې شعري اثرونه دي. دا درې شعري اثرونه دي چې په یو هنري په بل هنري جوړښت کې چې هغه سندره ده هغه کې سره یو ځای سوي دي. که مو پام کړی دا درې شعرونه بیخي په درې مختلفو ریتم نه په جلا جلا دغه کې ټاپ ورته وایي پیلېږي. د مهرتاج د شعر دغه درې بیته چې دي دا یو ډول شروع کېږي لکه مقام چې ورته وایي هغه مقام غوندې پیلېږي. بیا خپله د سندرې هغه مرکزیت چې دی هغه د زمزمې پر شعر دی. بیا د هغې یوه انتره چې ده هغه یو ډول ده هغه وروستۍ انتره یې بیخي بل ډول ده په بل شکل پیل شوې ده. نو وایم په سندره کې که ورته وایم چې یو اثر دی یو هنري اثر دی اما درې شیری اثرونه دي چې په یوه کې ځای سوی دي. زما دپاره ما درې سره د دې درې سورو احساسات په اصطلاح وړاندې کړي او دا ما محسوس کړي دي.
له آغلې مهرابي څخه مننه. دوی وایي چې په افغانستان کې په سندرو باندې بندیز د دې پر هنر اغیز نه دی کړی. په دې اړه به د ازادي راډیو مجلې د بلې اونۍ په کڼه کې د آغلي مهرابي نظر د سر شریک کړم. لکه څرنګه چې دوی وویل تر ډیره د ښځینه لیکوالو شعرونه وایي نو یوه سندره یې لرو. د دې سندرې شعر د شاعرې مینا نظری دی.
Thank you. یو سر لجام را به دلیو با ها دا یقین لگی جی رازی جی دلی لحظه تا پکی تمن دلی ما پکی تور کری تیه تقدیر خوڑ لی تیه نصیب و جلی قدر تپنو کوری تا پکی غم مندلی زده دی دور انسان ما پکی تور کری داستا پراندی گلی ما می ددوارو سرگو تیر
هنرمندی پاړه د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشت سندرغاړي شاپری نخمی د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وژل شوی خړی شاعر ګلمن وزیر یو شعر تازه سندره کړی دی چې تیر اونۍ یکشنبه په یوټیوب کې خپور کړ. نخمی په خپل رسنیو کې په خبره کړې پیغام کې ویلی دی چې دا شعر په خپل ګلمن تر مرګ څو اونۍ مخکې دې ته استولی وو او نخمه ارمان کوي چې کاشکې دا سندره د هغه تر وژل کېدو مخکې له هغه سره شریکه کړې وای.
دا د مرګ څوک خبرو چې دی به مړ کیږي نه کنه ما به په هغه ورځ ورته ویلی وای دا ته خو به مې زمزمه کړی وای څوک د د مرګ څوک خبرو دا سندره باید دونه نه وای زندول شوی نو د دای خو چې دا ماتې راکې دوه هفته بعد د شهید شو.
د هنرمند نغمې د ګلمن د شعر د سندرې ویډیو نږدې 5 دقیقې ده. د وخت ملاله په نوم د دې سندرې په پیل کې د ګلمن قبر ښکاري او شات المر غروب کوي. د سندرې له شروع کېدو سره په موبایل نغمه د ګلمن یو شعر اوري.
Thank you.
سندرخاری نخمی د افغانستان د ملی بیرغ له درې رنګه تور سور زرغون څخه جامې جوړې کړې دي. پر ټټرې د ګیلمن انځور دی او څنګ ته یې هم بیرغ ایښی دی. د دې سندرې کمپوز هنرمند شفیق مرید کړی دی. په ګیلمن باندې د جولای پر اوومه په اسلام آباد کې یوې ډلې برید وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په یولسمه د مړینې خبر خپور شو. تر دې پیښې وروسته شاپیری نخمی په بهر کې له افغانانو د ګیلمن د کورنۍ لپاره د مرستو د راټولېدو کمپاین پیل کړ چې تر یو لک امریکایي ډالرو یې ډېرې پیسې ورته راغونډې کړې او اوس دا غواړي چې دا پیسې هلته لرې وزیرستان ته د ګیلمن تر کورنۍ ورسوي.
زپشتنیم بیننگین قبل وملالیا ننن میدان تا چنگ پا چنگ در سر جملالیا تبا داک چیری وحی دلشکر سر تبزی زبلا نند کی مصرے در تاک وملالیا زپشتنیم بیننگین قبل وملالیا ننن میدان تا چنگ پا چنگ در سر جملالیا تبا داک چیری وحی دلشکر سر تبزی زبلا نند کی مصرے در تاک وملالیا وطن 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 وطن
نغمه بدی سندرو کې
ستا یم لالیا تبا داق چیغی وحی دلشکر سر تبسی زبلا نند کی مصر در تا کام لالیا وطن 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 وطن
هنر لطبیعت سره خاړه غړې دی د ازادي راډیو مجلې په دی ورستیو کې د طبیعت په اړه د نورستان اوسیدونکو او د دې ولایت سیلانیان وای شاوخوا 15 کال کېږي چې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او د ملي پارک په نوم نومول شوی خو هیڅ ډول اسانتیاوي نه دی ورته برابرې شوې. د سیلانیانو په خبره ډېری کسان غواړي چې د نورستان طبیعي ښکلاوې له نږدې وګوري او خوند ترې واخلي، خو د سړک خرابوالي او هلته د هستوګنې لپاره د هوټلونو نشتونې په وړاندې خنډونه دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ټول راتګ مې په دغه لار باندې ځکه بېحد ډېره خرابه لار وه.
د کونړ اوسیدونکي ایحیا بهار چې تازه نورستان ته تللی و په یاده لاره د شته ستونزو او اسانتیاوو د نشتون خبره کوي.
د نورستان ولایت نه زموږ د چپې درې پورې ټول 500 کیلومتره لار ده. یو سات لار موږ په 15 ساعته کې واله چې دلته رسیدلو. بل د ملي پارک نوم باندې مول شوی دی، تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته شتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي یا دسی نور میلمانه راشي ولته پکې شپې ورځې پکې پاس کی. کوم سیلانیان چې راځي هغه خپل ځان سره خیمه او یا کوم دسی بل یو سہولت ځان ته برابرې او په چمنو کې او دسی په نورو ځایونو کې په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته یو ځای برابرې
د ننګرهار اوسیدونکي بلال احمد سروري هم ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې پارون ته تللی و خو په لاره کې یې د سړک خرابوالي او هوټلونو نشتوالي په وجه ګڼ مشکلات وګال.
موږ د خپلو ملګرو سره نورستان ولایت ته چکر تللي وو. نورستان ولایت ته د سفر مهال چې د سړک په وخت ستونزې موجودې وي، هغه په لومړي سر کې د سړک خرابوالی او همدارنګه په نورستان ولایت کې په هوټلونو نشتوالی غټه ستونزه رامنځته کړې وه. دا چې نورستان ولایت 15 کاله مخکې د ملي پارک په نوم جوړ شوی دی، خو تر اوسه پورې مناسب کار ورته نه دی شوی.
د خلکو په خبره که سړکونه ورغول شي، د لارې په اوږدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیرولو ځایونه جوړ شي، نو یاد ولایت ته به د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو شمیر زیات شي او ګڼو بیروزګارو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. نورستانیان وایي ولایت یې په 2000 کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. ډیری کسان د حکومت دې اعلان خوشاله کړل، ګومان کاوه چې ورسره به نورستان ته غځېدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته شي، خو د شاوخوا 15 کالو پوره کېدو سره سړکونه له بدو بتر شوي او د نورو اسانتیاو درک نه لګېږي. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل له 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه ده ځانګړې شوې، نو ځکه یې ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیاتېدو دي.
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزي دولت کوم خاص ځانګړې بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانانو نورستان ته تګ راتګ تنظیم کړي دغه هم لیدل کېږي نه. دغه درېیم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي، موږ کلنۍ بودیجه کله چې مطبوعات له لارې اورو، حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې دغه نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه بودیجه د لپاره ځانګړې شوې دی، دا چې ژر لیدل کېږي نه.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو سره ملي پارک ته د غځېدلې سړک خرابوالي او د نورو سهولتونو د نشتوالي په اړه د خلکو شکایتونه او غوښتنې شریکې کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې ځواب نه شوې. خو څه موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده مالی وزارت ته امر کړی و چې د کونړ پارون ترمنځ سړک ته بودیجه ځانګړې کړي، خو لا هم یاد امر نه دی عملی شوی. نورستان د هیواد په ختیځ کې لرې پروت ولایت دی چې دنګ غرونه یې د نخترو ځنغوزیو او په نورو ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼو بهیدونکو اوبو او شنو بخملینو چمنونو یې خکلا نور هم زیاته کړې ده. د همدې طبیعي خکلاګانو لیدلو ته په نشت امکاناتو او سختو لارو بیا هم په پسرلي، اخترونو او اوړي کې په لسګونه زره کورني سیلانیان ورځي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام سرته رسي. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې اونۍ مو خدای